السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د چنګاښ دویمه، د 2023 کال د جون 23 پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. ویل شوي نه دي چې د دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنی په افغانستان کې د میلیونونه بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. سورز وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پی د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسو او له هغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13 او 14 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 14 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د نقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونو بوګنولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. سر راپور مو دا دی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. د دغو محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
داسې استادان وایي چې خالي صرف دغه د سیم استادې ودی کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل. د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان و هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
پا په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون او ښه کېدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نه شي. دوی به په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. نن د جون درویشتمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلی یو.
یو زوی مې شیس یو روینه دی څلور عیاله د روینه دي درې د شیدي چې سرسلیپ کې کار کوي ابې بشته ورې تر مومنان وم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره وتړل. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنیو مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورې.
له څه باندې دو میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي بیرته خلاص کړي. په دې کې د استادانو خپل معاش پر شو وخت خپل مشرک لی ډیر شته د کور کار په برابر دی. دا سم استادان وسی خالی صرف اندغه د سم استادې و د ټولګي استادې اوس په دې کې نظر افغاني یعنی نیم زر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د مشمن لپاره پیدا وغټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د 3 اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وزندوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په مخه تر سره کوي خو دا جزئیات ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خوشینۍ کړی دی.
خاصتا پلری ولسوالی کې پلری پرتو سیمه کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول زده کړې لاسرسی نه لري، مکاتب نشته، دولتي ښوونځي نشته، خاصتا مدرسې لا نه وي، نو دغه محلي ټولګي یو ښه زمينه ده او یو ښه لار ترڅو شاګردان ته زده کړې زمينه برابر شي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د معلوماتو لمخې دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ کړي دي. د یونیسف د معلوماتو لمخې شاوخوا 15,000 ماشومان چې کابو 300,000 انجونې دي دغه ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغه ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکي د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
علمي مکتبونه چې ژر خلاص دي موږ څه په کور کې د څوک نه لرم چې موږ د درس وایي.
دا سومار چې مکتبونه بنجي یاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مواري دي چې بنجي دا موږ غواړو خپل خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولې بنجي.
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغه ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیک دبه یا ټولګي پرانیستې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هیواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغیز کړی، همکار مې اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
زده کوونکي چې کم په د ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغه عمرونه بیا تر نو لسو یولس کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه سمپو کې چې کم ټولګیو کې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ سکی یا خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده په دې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی. د قران مجید زده کړه دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنا او المنزونه او کلمې دا شان کې ورشي. درېم دې کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم د پاره ام لوست پر مخ کومکتیا ورسره کې هم د لیکل لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم د پاره د خط شایستوالی ورکی، ماشوم باندې باندې لاشه تشویقیږي خط نورم شایسته کولای شي.
ها تاسو له خبرو داسې ښکاری چې اوس مهال معلمین هم په کور ناس دی او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګوري په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولی، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې کوم روسيجو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دوه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړ عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دا وخت کې د درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې په دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي بلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي په دغه ماشومان باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، یا روینی کیږي، یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې خته کیږي، لغه څخه درا ګرځي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي، پر استادانو باندې چې استاد درس ورتوي نه ورتوي.
د مالی ټولګي له استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتشتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. هغه پرون په بشکک کې ویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لور ته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 200 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جرمنی ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي. فرانک والتر شتاین مایر د پنځمې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل شوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنځمې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په ویلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج د فیرې رافایلا یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژدي او په خبره اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځنګړې توګه شوزو ته وضعیت لا ترنګلې کړي. هغه ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې وو. دغه ادارې د چهارشمې پر ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840 زره چې دي ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خورځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټه خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوی اتي ګړندې نشي. دوی به پر اطلنټیک کې ناشته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. دغه کمیټې چارواکو په یوه ناشته کې په افغانستان کې د اولمپیک سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر رپورت کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوال کمیټې یا آی او سی په تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته غوښ کړی ک خپل کړي شمن چې د افغان جنو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نکړي. د اولمپیک راتلونکو نړیوال ناشته کې به د افغانستان د ورزش پاړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغه کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیور د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناشته پر مهال وویل آی او سی په تیرو څلور میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلون بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوی دی چې د افغان جنو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي خو آی او سی اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
آی او سی په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام وړپورو چارواکو سره خپل هڅې ګړندې کړي او تمله روچی پنیک دی راتونکو کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
د د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپل راتلونکي ناست کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې. انډیپندنت ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه او پر ځای بدلې نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلی اوتنبایوا چې د قرغیزستان پخوانی ولسمشران پاتې شوي ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ایزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوي. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس د راپور پر بنسټ لیکل شوي میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان خزینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت داخلي او بهرنی مشروعیت په تاوان تمامیږي او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندوی سرچینو د کمښت لامل شي چې بل اخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې وخت له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې پر ورځ جوړه شوه د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بیلابیل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچ په طالبانو تړلی او د خلکو د لا زیاتې کډوالۍ سبب بللی، خو ښاغلی ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیز هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر شل کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. په افغانستان کې د چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادو او ماسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د دې په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیه او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیانو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي د میړه تر مړینې څو میاشتې وروسته یو زوی د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې په سره صلیب غیر دولتي اداره کې یې دنده درلوده ووژل سو. د زوی یې میرمن او درې ماشومان پاتې سول. چینه ګولوی اوس د یو زوی سره چې هغه هم د نشي توکو معتادی ژوند کوي او داغه د میرمنې او څلور اولادونو مسولیت هم د دې په غاړه دی.
یو زوی مې شي سو یو رې نه دی څلور یا نه درو نه دی درې د شي یی چې تر سلیب کې کار کوي ای بیا بشته ورته ته مومنان وام د څل خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی یو منګه د غنلر موس مې او چا خیرات کړه کړی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړې مې دا کیبل دا غاړې مې دی پنج یو لور مې رینی ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زامن مې یو شی س یو رینی دی چا ته وځه.
فاطمه یو بل کونډه چې د بیوزلی په انتها کې ژوند کوي. فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده بلکې دوه زامنې هم وژل سوي او اوس مهال د دوو مژندو او د هغوی د اولادونو سرپرستي هم ورته غاړې ده. دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم لمسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي.
نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر وو، هغه چې شهید شو بیا دا بل مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکر وسو، هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یوه خپل هم کونډه یم، زوی مې دا مژندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې، زویه دغه هګۍ دې ته وینې شکر دی نه، دغه نجونې تللي دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایشي، دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي، چې د ګټې وټ سړی نه نو دا دی، نو سړی څه وکړي زویه، چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرلسه، د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجونې.
د شپږلونو مور شفیقه بیا بل داسې کونډه ده چې میړه یې شپږ کاله مخکې د ورپیش ناروغي لکبل مړ سوي. دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه، خو اوس د ناروغي لکبل خیاطۍ نسي کولای او یوازې د خلکو مرستو ته پتامه ده.
کور کې نارینه نه لرم، شپږ میلیونه دي یوازې خبن مې ده، شپږ کاله و کاله کېږي وفات سوی، پر دې دنیا هېڅ نارینه نه لرم، زوی خدای را کړی نه دی، دا شپږ لورګانې خدای را کړی دي، بس زه و دغه لورګانې بلا بل هېڅ چای نه لرم. دا آیا دا نه خواري کوای سم، په خوا مې یو څرخ کوی نو کوي کومک به ور سره، یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله، اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته اړتونه ضرورت لرم.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز او محدودیتونو د کونډو او بې سرپرستو ښځو ژوند لا د کړاوونو سره مخامخ کړی. دغه میرمنې اوس یوازې له مرستندویو بنسټونو د خوراکي توکو موقتي مرستې ترلاسه کوي، هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوې نه سي پوره کولای. دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي. بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نارینه وو لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي. د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وای د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده.
اسلامیه و دونه پشاچ په ټول اسلامیه و دونه کې لنی کمر غوس اکثره خلک مشروع کارونه کوي، حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلق شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزی او کوډیان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی، حلال ډوډۍ لاس راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
په کندهار کې کونډې ښځې داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون دروشتمه د کونډو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د یلمن د ولایت د بغران د ولسوالۍ څخه نه ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د بغران د ولسوالۍ څخه نه ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کدا د امارت ولړ مشران دي ګر دغه تناری وی چې وای دغه مزک والا سر دي کومه کوسی تاریخ که بند کرده، تاریخ مش بند کرده، نومزه که والا خوشی غلا ده زانه و لری کومک تا سوزوریت لری کومک تا ده داست خلگو سره وسی چه اغا پا خواه پا نیش و پا پجی گزاره و پا دغه خپل کور چلا وی وس خو اغا بند و اغا نست و پا ده باغران پا سلو کورو که شل کور لا ده زانه غلا نلری هغه گزاره پا خواه پا نیش که والا وس چه نمزدوری یه نر وزانه یه ده خلق چشی و خوری
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډي پي اس دي متاثرين کډوال شوې دي او میر ستا د سل زر روپۍ 20000 روپۍ چې کې مه منلې شوې وي دا یې سیمه نه باند میر حکومت د نړۍ چې کې په دې مو دي دا ته میر اپیل دی چې میر ستا د داري په شریکو
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم نو دا غرمز د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر ستړي بیا وځل ولسوالۍ د خادو د خواڅه نامعلومه ده، د سړک د خواڅه نامعلومه ده. غرمز د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې د غرمز د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادي رادیو د کارکونکو څخه اورېدونکو څخه چې موږ راختر یو ځای ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.